Duba Radio Day. قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د جمعې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې یو کم ډیر سمنټه ده. پاکستان کې دا مهال د ماښام 2 بجې دی، افغانستان کې شپږ نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانې یو زکل سوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. خو ورشي د خبرونو سټکو ته
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیر ورځې خونړۍ ځانمرګي حمله ورسته د دفاع وزارت ویلي بیلابیل ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو کې یو سلبي ترهګر وژل دي. د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ترهګر حمله سخته غندنه کړې.
د کابل پرونی بریج چې مسولیت هم د ایش ډلې په غاړه واخیست یو څلوېښتنه ولسی وګړي پکې وژل شوي او درې اتیا نور پکې ټپیان شوي دي.
په پاکستان باندې د زیاتېدونکو فشار باوجود تندرو مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونو یو ځل بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې غږ کړی دی چې بیت المقدس ته د اسرائیل پایتخت نه جوړوي. سیډونکی وایي
که دغه عمل پاکستان کې رواني دفاعي کونسل قسمه تنظیمونه یا د لشکرې طیبه قسمه تنظیمونه چې هغه سیاسي میدان ته راګډېږي نو په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه پاکستان نور ځانګړتیا غاړې ته ځي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید چا سعودي عربستان ته د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د ورور شهباز شریف په سفر پښتنې راپورته کړي.
مګر پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے، 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے اپنی پالیسیاں ہونی چاہیے، ان کا اپنا رول آف لا ہونا چاہیے، ان کا اپنا آئین ہے، ہمیں فیصلے خود کرنے چاہیے.
اواز دا خبرونو تفصیلات
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیر ورځې خونړۍ ځانمرګي حمله ورسته د دفاع وزارت ویلي بیلابیل ولایتونو کې د ترهګرو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو کې یو سلبي ترهګر وژل شوی او 19 نور ژوبل شوی دي. د زیارت پورس کابل کې د یو فرهنګي مرکز او خبری ادارې په دفتر شوو ځانمرګي بریدونو کې تر سلبي خطو زیات کسان وژل شوی او پلسګونو نور ژوبل شوی. ترهګر ډلې داشته د غبرت پلا په غاړه اخستی. د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمیر هوادونو او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال دغه حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې.
په پاکستان باندې د زیاتېدونکو فشار باوجود تندرو مذهبي ډلې او ځینې ترهګر ګرځول سوي تنظیمونو یو وار بیا په راولپنډۍ ښار کې احتجاجي غونډه کړې ده او په امریکا یې غږ کړی دی چې بیت المقدس ته د اسرائیل پایتخت نه جوړوي. د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا ترهګر ګرځول سوي مذهبي ډله جماعت داوا مشرف سید د جمعې په ورځ پاکستان پنډۍ ښار کې یو جلسې ته وینا کې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګرځول د اسلام خلاف ښکارا جنگ بللی دی. د فسید په پاکستان پر ښکارا فعالیتونو کولو باندې سیډونکی او سیاسي ګوندونو سختي اندېښنې ښکاره کړې. دوی وایي چې له دې وجه څخه به پاکستان په نړیواله کچه یوازې پاتې شي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید چا سعودي عربستان ته د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي برور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په سفر پښتنې راپورته کړي دي. نوموړي د پنجاب لاهور ښار کې خبري غونډه ته ویلي ولس په دې کې دلچسپي لري چې ولې شهباز شریف دا وخت په سعودي عرب کې دی او ولې نواز شریف ډېر زر دغه هیواد سفر کوي. مول ویلي کچر د پاکستان په سیاست کې کومه بده پیښه رامنځته کیږي او د هغې وروسته سعودي عرب مداخلت کوي نو دا به د پاکستان لپاره د شرم خبره وي.
د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی مجید خان چکزی د خوشي کولو امر کړی. نوموړی د دې کال په جون میاشت کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ټرافیک سرجنټ د وژلو په تور نیول شوی و. عدالت دوی د 15 لک روپو په ضمانت خوشي کړی دی. هم د پاکستان د شناخت کارډ جوړولو مرکزی ادارې له بلوچستان حکومت سره یو یاداشت لاسلیک کړی چې تر مخه به په صوبه کې د وسلو لایسنسونه کمپیوټرایز کیږي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکسلرسن ویلی امریکا د ترهګرو د پټو مرکزونو لمنځه وړلو لپاره د پاکستان سره ملګرتیا ته تیار ده خو پاکستان باید دغه خواهش څرګندونه وکړي. د امریکې نیویارک ټایمز رسپانډ کې زه په خپل سفارتکاری ویاړ یم د سرخط لاندې لیکلي مضمون کې ریکسلرسن ویلی افغانستان به بیا کله هم د ترهګرو لپاره خوندي ځای جوړ نشي څنګه چې د 11 سپتمبر د بریدونو نه وړاندې و.
د هند په ممبئی ښار کې د یوې ودانۍ کې د جمعې په ورځ د اور لګېدو له کبله 15 تنان وژل شوي او نږدې 500 ژوبل دي. په وژل شوو کې زیاتره شمېر د میرمنو ده.
د امریکې نیویارک خار شمالی برانک سیمی د اوسیدو په یو ودانه کې د اور لګیدو له کبله د لسونه زیات کسان مړه شوي دي. د نیویارک میریا خاروال بل بلازیو ویلي د اور له امله د یو کلل ماشوم په شمول دولس کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پریس کانفرنس
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګرانو قدر منوریدونکو سلامونه احترامونه د ډیوا ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې چې نن زموږ د پریس کانفرنس موضوع ده هغه د پخوانی وزیر اعظم محترمه بینظیر بھٹو د وجنې په اړه باندې ده. لس کاله اوشو د بینظیر بھٹو د وجلو تورونه خوشته، خو په دغه تورونو کې کسوک ککړ دي نو هغه تر اوسه لا مخته نه دی راغلی. د بینظیر بھٹو زوی بلاول بھٹو هغه په ښکاره وایي چې جنرال پرویز مشرف چې په هغه وخت کې د بینظیر بھٹو د وجنې په وخت کې هغه د ملک صدر هم و، د آرمی چیف هم و، مشر هم و، د پوز هغه پکې ککړ دی، هغه وجلې ده. ولې جنرال پرویز مشرف وایي چې ثبوت راوړی، ثبوت بیا چې څنګه بینظیر بھٹو ووجلی شوه په لیاقت باغ کې، نو هم په هغه لږ وخت کې د فایر بریګیډ ګاډي راغلل او هغه ځایونه ټول په اوبو باندې ووینځل شول. او دا چا وکړل؟ که چېرې د بینظیر بھٹو وجل مهمه هغه وه، یو خبره وه، غټه خبره وه، ولې د یو دومره لوی شخصیت د وجنې څو لږ سات وروسته هغه ټول شواهد، هغه ټول شهادتونه د منځه وړل شول؟ بیا د جنرال پرویز مشرف په دم په دغه دور کې د هغې د خوا داسې یو آډیو چوته وایي، یعنی د ټلیفون خبرې ریکارډ شوی هغه خورې کړی، او دا ویل چې ګندې بلال او اکرام الله چې وو دا د بیت الله مسعود د هغه وخت ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان مشر چې وو دا د هغه په وینا باندې، او دا د بینظیر بھٹو په وجنه کې ګندې د بیت الله مسعود لاس وو. زه خپل هم د بینظیر بھٹو د وجنې نه وروستو بیت الله مسعود چې کله د ټي ټي پي مشر وو منګه تریو وزیرستان ته، هغه پریس کانفرنس وو، په هغې کې ما په خپله پوښتنه کړې وه چې په تاسو باندې دغه دی تور دی چې تحریک طالبان پاکستان بینظیر بھٹو وجلې ده. نو هغه وویل چې یو خدای چې زموږ دومره واس نشته، بله ده. هغه دا وویل چې د بینظیر بھٹو پلار چا وجلې دی، د بینظیر بھٹو وروڼه چا وجلې دي، نو او چې چا هغه وجلې دي هم هغوی بینظیر بھٹو وجلې ده. او وایي زه تیار یم چې د ملګرو ملتونو لخوا کوم پلټنې کیږي، زه د هغې سره همکاري وکم. بلکې بیا د دغه بیان نه وروسته چې کله جنرال پرویز مشرف دی په دې دور کې دا بیان رالو چې بیت الله مسعود ډله پکې شریکه ده، نو د هغه ویان په هغه وخت کې چې کوم وو مولوی عمر هغه ویلي دي چې موږ د بینظیر بھٹو په وجنه باندې خپه یو، او دا زمونږ د هغې سره هیڅ دښمنی نه وه، نه مې ورسره د هغې سره زمونږ هیڅ دښمنی نه وه، او موږ صرف د امریکا خلاف یو. بیا پکې دا هم ویلي چې ګندې پښتانه ښځې نه وژنې. بهرحال دغه هغه یو بیان و. په دې کې د اسامه بن لادن ذکر هم شوی دی چې ګندې د القاعده هم په دې کې لاس و. د دې نه مخکې چې کله د بینظیر بھٹو وړمبنی حکومت د 1983 نه تر 1990 پورې، نو د دغه حکومت ختمیدل د دغه نورستو د بنظر بوتو خلاف یو اتحاد جوړیدل آی جی آی په نوم باندې، په هغه کې هم دا تورونه و چې اسامه بن لادن ورته پیسې ورکړي دي. بیا هم د دغه په کاغذونو کې صدقه نشته، دغه صرف ویلی شو تورونه دي. ولې د بنظر بوتو د وجنې دغه موقع باندې دا ویل کیږي چې کوم تحقیقات شوي دي د دینه یو ورځ مخکې د په پیښور کې د دې جلسه وه، نو د دې چې کوم د ځانمرګي په دې پسې لیږل شوي وو د هغې دا کوشش ډیر کړی و چې بېنظیر بوټو باندې حمله وکړي په پیښور کې، خو د سیکیورټي په وجه باندې د امنیت د ټینګ امنیت په وجه باندې هغې ونه توانېدل. نو د شپې ته شپې دوی لاړل، ځکه دوی ته دا سکیجول معلوم و چې سبا له دا په لیاقت باغ کې جلسه لري. د لیاقت باغ سیکیورټي هم د تپوس لاندې ده. بیا په دغه کیس کې د ملګرو ملتونو لخوا چې کله تحقیقات بوی شروع شول، هغه تر حده پورې ورسېدل، او هغه چې تر دې حده تلل چې ګندې جنرال پرویز مشرف هم په دې کې وپوښتي، نو وایي چې دغه پروب یا دغه پلټنه چې وه، دغه تحقیق چې و، تحقیقات چې و، دغه ودرول شول. د دې سره سره د بېنظیر بوټو د شخصیت یوازې دا نو چې هغه یو لیډر وه د پاکستان، بلکې هغه د نړۍ په سطح باندې یو پېژندلی شخصیت و. هغې د ښځو د حقونو په اړه باندې هم هغه یو مثال و. د مارشل لا دور په ضد باندې د هغې چې کوم خپل سټرګل و، تحریک و، هغه هم د تاریخ اوس یو برخه ده. جنرال پرویز مشرف وویل چې کندې د بېنظیر بوټو د مرګ فایده چا ته چې شوې ده هغه پکې ککړ دی. اشاره یې زرداری ته، آصف علي زرداری ته چې د بېنظیر بوټو خاوند. او د دې نه که مخکې لږ دغه سلسلې ته ورشو، موږ خپل میلمه ته په انتظار یو. برسټر شاخاور صاحب به راسره ملګری کېږي، څنګه چې راسره ملګری شي نو هغه به د ځان سره واخلو. زه لږ شانته دغه تفصیل تاسو ته ویل غواړم. او هغه دا چې د دې نه وړاندې چې کله بېنظیر بوټو دا فیصله وکړه چې هغه پاکستان ته راځي، ځکه چې د دې نه مخکې هغه په بهر دنیا کې وه، په دوبۍ کې وه، چې هغې فیصله وکړه چې راځي پاکستان ته، جنرال پرویز مشرف ورته یوه دمکی ورکړه، یو اختار یې ورکړه. ورته یې وویل چې د دې سیکیورټي به مسله یې دې تر سیکیورټي لپاره، سیکیورټي د دې امنیت به غټه مسله یې، دا دې نه راځي. خو بهرحال بېنظیر بوټو فیصله کړې وه چې زه راځم. نو د دې نه وړاندې په کارساز په کراچۍ کې پی ډېره غټه حمله وشوه، پای کې ډېر زیات خلک وژل شول. بېنظیر بوټو په هغې کې بچ شوه، خو آخر چې د لیاقت باغ د پنډۍ په لیاقت باغ کې هغه وژلی شوه. د پنډۍ د لیاقت باغ دا تاریخ داسې دی چې د پاکستان وړمبنی وزیر اعظم لیاقت علي خان هم دغلته وژل شوی و. د هغه هم د وژنې کیس چې کومه دی هغه خوپیا پاتې شو، سرګومه هغه ټوله مقدمه لاړه. او د هغې نه وروستو غالباً په 1973 کې یا 1974 کې، 73 کې غالباً د خان عبدالولي خان په جلسه باندې ډزې وشوې، هم د بوټو د دورو، د ذوالفقار علي بوټو دور حکومت و، او کر گورنر و د پنجاب، په هغې کې په لسګونو خلک ووژل شول پښتانه. خان عبدالولي خان خو پای کې بچ شو. ولې دغه لیاقت باغ چې دی، دغه داسې یو خونړی غوندې باغ دی چې دوه وزیر اعظمان دغلته ووژل شول. خان عبدالولي خان ملګري ووژل شول، خو په خپله پکې هغه بچ شو. اوس د بېنظیر بوټو دغه ته راځو. یو وړه شان ته دمه به هم والو پکې. نو د دمې نو رستو راځو کېدای شي که زموږ ملمزم سره ملګری شو نو هغه بریښ پنځه کې شو که هغه وکیل هم دی بیرسټر دی جج هم پاتې شوی دی درې مقدمې به ته پوښتنې وکړو خو تاسو راسره اوسېږئ چېرته ځای موږ یو وړه شان دمه اخلو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یې. د بنظر بوټو په وجنه باندې نن موږ بحث لرو. بنظر بوټو چې کله په وړمبیزل وزیر اعظم جوړ شو نو د وای چې د پوز په خو کتابونو کې نه و او هغه ځکه چې د خالستان کم تحریک د پاکستان استخباراتي ادارو په مرسته باندې په هند کې شروع شو او د هغې چې څومره خلک دلته کې ټرین شوي وو په هغې باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو ډېره خرچه شوې وه، ډېر محنت پې کړی وو او وایي چې بیا هغه فرستونه هغه نوملړونه چې کوم وو نوملړ چې وو هغه هندوستان ته ورکړه ځکه بېنظیر بوټو نه غوښتل په هندوستان کې د پاکستان د خوا لاسوهنه وشي او دغه کار د پاکستان پوځ یا د پوځ استخباراتي ادارو کولو. نو ځکه هم بنظیر بوټو ته د پوز لخوا د سیکیورټی ریسک یعنی چې دا امنیت ته خطر ده، د ملک سالمیت ته خطر ده، هم دغه لقب ورته ورکړل شو. بیا اوس چې کله بلاول بوټو زرداری په مشرف باندې د بنظیر بوټو د وجنې تور لګوي نو جنرال پرویز مشرف خو یو خدا وایي چې ثبوت راوړی او د ثبوت خو درته مازی کرو کو چې ثبوت خو چې په کوم ځای کې وجل شوی وه چې د هغه ځای نه دوی شهادتونه راغونډ کړی وی، دغلته به بم خلاص شوی، دغلته به تماچې وی چې ډزې شوی دي، دغلته به ځانمرګې هغه به شوی، دغلته به نور شواهد وي د وجودونو، د هغې نه د ډي این ای، د هغې معلومات، دغه ټول هر څه ممکن وو خو هغه خو وینځلی شول. بیا جنرال پرویز مشرف د دغه د جواب په ځای باندې وایي چې بلاول خو د لاول سړی شي اخو د ښځو په شانتې دی، یعنی به جنرال پرویز مشرف ته ښځه هم ډېر کمتره شیخ کاریږي، انسان خو موږ ته نه ښکاري ځکه چې د ښځې مثال ورکوي. نو دې باندې د ښځو لخوا د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د بشري حقونو د تنظیمونو لخوا هم ډېرې نیوکې شوي دي راغلي دي. پې بل د دې سره سره د یو جی آی ټي چې ورته وایي جاینټ انویسټیګیشن ټیم هغه جوړ شو د هغې په مشرۍ کې د قریشي پوره نوم چې دی هغه د خالد قریشي جنرل ډایرکټر جنرل د ایف آی اے د هغه وخت وبخي دغه په مشرۍ کې جوړ شو او د دې کار دا و چې د بنظیر بوټو د مقدمې په اړه د وجنې په اړه باندې څومره معلومات دي، څومره شواهد دي هغه را جمع کړي. د دې د بنظیر بوټو د وجنې نه څو میاشتې مخکې هغې په امریکا کې یو وکیل دی یا لوبیست دی دلته مارک سیګل هغه ته خط لیکلی و، هغه قانوندان هم دی. نو هغه ته لیکلی و چې ځکه زما په مرګ کې کچری مال څه وشي نو درې نمونه وته وایي چې لیکلي دي، یو د آی اس آی پخانه مشر جنرال حمید ګل، یو د فارمر ډایرکټر جنرال اف د انټر سرویسز کنه چې جنرال حمید ګل شو فارمر ډایرکټر جنرال انټیلیجنس بیورو، د آی بی مخکنه ډایرکټر جنرال بریګیډیر اجاز شاه چې ریټایر او د پنجاب چیف منسٹر دغه وخت چې وزیر اعلی و پرویز الهی. دا درې نمونه بنظیر بوټو وایي چې دغه کاست امریکانی ته ورلیګلو. کله چې دا جی آی ټی جوړ شو د خالد قریشی په مشرۍ کې د په جی آی ټی کې هم ندی د دغه خلکو نه پوښتنې کړې ځکه چې کله په د انټی ټررریسټ کوډ کې بیا دنه پوښتنې وشوي نو دوی ویل چې نه موږ د دې نه پوښتنې نه دي کړې. خو به هرحال دغه زمونږ سره زمونږ میلما او د پاکستان د سینټ په خوانې غړې او سرنکار سیاست مدار افراسیاب خټک صاحب ملګری شوی دی. خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. ستاسو هم. خټک صاحب د بینظیر بھٹو د وجنې لس کاله وشول دومره مهمه مقدمه تر اوسه پورې په هغې کې که موږ دا وجې سه بریک تھرو پکې نشته. نیوکې ډېرې دي، تورونه ډېر دي. د بلاول پرونی ابل ورځنی بیان تاسو به هم اورېدلی چې هغه مرډرر مرډرر مشرف مرډرر هغه ویلی دي چې قاتل دی، قاتل دی مشرف. او مشرف ورپورې خان دی وایي چې دی خو د لول سړی شي، دی خو د ښځو په شانتې دی. نو وایي او ثبوت دې ماته راکي. ثبوت تاسو ته معلومه ده چې په هغه ورځ باندې هر څه ووینځلی شول، داسې چرې نه دي شوي. خو دې مقدمې ته څنګه ګورئ؟ د پاکستان دا عدالت هم دی، د پاکستان دا انویسټیګیشنز هم دي، درې خلکو سه امید اوس هم شته. د ټولې مقدمې ته څنګه ګورئ؟
ارزاده چې دا خو ډېر داسې د قتل داسې معامله وه چې د ټولې نړۍ پام ورته راګرځېدلی و. پاکستان خو خود ټولو خلکو ورته قتل. خو تاسو ولیدل چې په دې لسو کالو کې یعنی دلته زموږ عدالتونه په دې کامیاب شو، نه زموږ تحقیقاتي ادارې په دې کامیاب شوې چې قاتلان قانون مطابق سزا ته ورسوي. یعنی معلومات ډېر شوي دي، لکه تاسو ته پته ده اوس په دې ورځو کې په اخبارونو کې تفصیلي رپورټونه چاپ شوي دي، د تحقیقاتي رپورټونه چاپ شوي دي، او تقریبا ټول کړۍ معلومې دي چې یو پر پورې تړلې دي او څنګه د قتل ته د خلک رسېدلي دي. او دغه رنګه د دین مخکې چې کله د پیپلز پارټي حکومت کې ونه اغید اقوام متحده رپورټ چاپ کړو، اقوام متحده ماهرین راغلي وو، هغه هم یو تحقیق کړو. خو بیا وروسته پاکستان حکومت چې پیپلز پارټي حکومت وو هغه هم په دې مجبور شو، هغه باندې دباو راغی چې هغوی د اقوام متحده چې کوم تحقیق وو چې هغې نه شاته لاړ شي، ځکه چې هغې تحقیقاتو کې داسې طرفونو ته اشارې وې چې دلته پاکستانی نظام کې دا ممکنه نه وه چې دا تحقیق مخکې لاړ وي. او دغه څه نور تحقیقونه نو دا خو معلومه بې نظیرې بي بي چې کله یعنی حکومت کې وه، یعنی اول ځل چې هغه په حکومت کې راغلی وه 1988 کې، نو موږ ته معلومه وه چې څوک د هغې خلاف دي، ځکه چې دا هغه وخت جنرال حمید ګل دلته کې د فوجي ریاست استخباراتو یا د جاسوسي ادارو مشر و. اغوی او جنرال سبیق اوس خدا کی صاحب سپریم کورٹ کی پرتا دا اغوی پیسے والا گولے چھے دے خلاف پارٹی متحدی کی او دا دے اقتدار نلری کی او بیا پہ انتخاباتو کچھ دے بنے انتخابات او بے دی، یعنی دا تقریبا 15 کال کشو دا مقدمہ سپریم کورٹ کی پرتا دا دا یو انچ مخیلان نڑا، یعنی خودی نظام کو ثابتی گی چھے. او بیا دا مچھے هغه وخت ځینې افسرانو ونیول چې د جاسوسي ادارو چې بېنظیرې خلاف یې خلکو ته پیسې ورکولې ممبرانو ته چې دې خلاف عدم اعتماد ووټو، چې دې ته مډ نایټ جے کال آپریشن په نوم باندې یو سازش ونیول شو او هغه افسران بیا فوج نه لرې کړل شول. نو دا خو مطلب دا سلسله خو داسې نوي نه وجه دی، د مرګ خبره خو وروسته راغله او بیا دا بېدې بیرونی اړخونه مو، یعنی چې کوم عربو ملکونو کې بادشاہت وو هغې سره دا ویره وه چې پاکستان خو د اهم اسلامي ملک کې که دا خبره یعنی ومنل شي چې دلته ووټ باندې حکومت جوړېږي او هغې کې سړي او ښځې دواړه کېدای شي، نو هغوی دې ته یېرېدل چې دا خبره خو به د هغې ملکونو کې هم خوره شي او خلکو بیا وایي چې دلته ووټونه وکړي، هلته خو سړي هم په ووټونو نه شي جوړېدی، ښځې خلاص پرېږده چې سړي هم په ووټ نه جوړېږي بلکې یعنی وفات کے خبریں خبریں اندازه ورکوم چې هغه څه کوي او موږ پارٹی څه کوي چې لکه په بدل خیال سره وکړو. نو ما یو تفصیلی ملاقات ورسره کړو، نو هغه په دې خبرو ډېر ښه پوهېده چې دا دهشتګردي د کوم ځای نه کیږي، څنګه کیږي، د دې بین الاقوامي اړیکې څنګه دي، داخلي څنګه دي، افغانستان کې څنګه د لوبه دې ځای نه کیږي، افغانستان کې کیږي، د دې ټول خبرو ښه پوهېده. نو لهذا چې کوم خلک د دین یې ریدو چې دا خو انتخابات کیږي، نو هغه پکې انتخابات دغه ګټل او هغه وزیر اعظم کېده. پاکستان لپاره یو امید و چې داسې وزیر اعظم راشي چې پاکستان به انتخاب پسند نه او دهشتګردۍ نه وباسي او ګاونډي ملکونو سره مخ ته اړیکات جوړ کړي. هغه په دې عقیده و چې افغانستان کې به د اخرت په کار نه دی سلطنت. نو دا ټول خبر باندې پوهېده، نو دا ټول خبرې باید شوې چې کوم خلکو چې دا نه غوښتل چې دا څه وشي، نو هغوی بالاخره هغه په شهادت ورسوله.
خټک صاحب، د جنرال پرویز مشرف په دې بیانونو کې ساجبه جبه خبري راوځي. یو خو دغه په خپل ځای چې بلاول بوټو ته لکه هغه سپکه خبره کړې ده، خزو سپکاوی هم کړی دی، خو د دې سره سره هغه یو خبره کړې ده چې روګ ایلیمنټس کې دیش په اسټابلیشمنت کې، د دې څه معنی ده؟
دا خو ډیر مهمه خبره ده، یعنی هغه دا ویلی ځکه چې هغه د فوج سربراهان پاتې شوی دی او د ملک صدر هم پاتې شوی دی. نو دا خو هغه عام سړی نه دی، او بل هغه خسانو کې بل دی چې دلته کې ورته خلک کورونه ولګي چې د افغان ملک یا د ډیګډي ملک یو قسم ته ژبه استعمالوي. او هغه خو چې کله دا خبره کړې ده، نو دا خبره خو مهمه خبره ده، او دې خبره کې وزن شته ځکه چې لکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا ما د جنرالانو کوم نومونه واخیستل، نو هغه خو عام خلک نه وو کنه چې هغه بنظیر خلاف آی جی آی جوړ کړی و، یا دا چې کوم افسرانو چې دغه خلاف د نو کانفیډنس یا د اعتماد کوټ راوړلو، هغه هم عام خلک نو افسرانو مزیمار خلکو. نو دا مطلب دی چې د دغه خلاف اکابلشمنت کوم لکه سره وانه و مخکې و، او مشرف کوي نو بیا مشرف ته خو زیات معلومه ای ځکه چې هغه ټولو واقدارو ټولو خبرو یعنی دغه په لاس کې ټول اله مګه ته کېدو، او هغه دا شی وای او دې طرف دلته کې یعنی کار غلطه ویل خو کار دا چې دلته اغرا بل شو، او ځکه چې دا خو بیا یو قسم تا هغه دغه ادارو په الزام لګولې، نو په کار دا چې بیا د هغه خلاف دلته سب باقي مقدمه چلی ځلې وکړه، خبره بی ځای ده.
یعنی اوس هم د پوز نه پدی باندې سنری نه بیان راغلی دی، نه صدا سي حرکت ښکاریږي چې ګندي صدر پرویز مشرف چې کله صدر وو د دی آرمی چیف وو، هغه داسې ویل چې په فوج کې داسې دغه سشته، داسې ویل کېږي چې ګندي په پوز کې هم یو دوه ډلې داسې اوس جوړې دي د اسامه بن لادن د وجنې وروستو چې څوک ګني د دغه په پلویانو کې او څوک په مخالفینو کې، دغه هم خبرې دي په دغه باندې خو ډیر باس نشو کولای. یو خبره خټک صاحب، هغه په اسی وزرداری باندې بلکې مشرف ول شي بینیفیشری سوق دی د بنظیر بوټو، هغه غندې داغه دلیل داده د بنظیر بوټو د مرګ فایده زرداری ته وشو. زرداری خو مخکې هم د بنظیر بوټو سره په حکومت کې چې کله تیر حکومت په کې وسره د حکومت دغه بینیفیشری خبرې خودلته کې په زرداری باندې د دواړو اړخونو تاسو دم چې تاسو په خپل نظر را سره شریک کړئ. بیرزیر بوټو په وجنه کې په زرداری باندې دا هم تور دی چې هغه ولې پوسټ مارټم پرې نه خوده.
زما دا څه ځکه چې موږ خو خپل پارٹی تاسو معلومه ده موږ په سپارټي کې نه پاتې شو، او نو یعنی بالکل کې ذوالفقار علی بوټو صاحب بنظیر والد صاحب پلار یې شو، نو هغه وخت کې موږ ډېر ځینونه هم تېر کړي دي او سخت هم لیدلي دي، او موږ دغه پارټي سره تعلق نشته. خو موږ خو د دې ملک اوسیدونکو په توګه دا خبره کوو چې یعنی دا د کورنۍ سره ظلم ډېر شوی دی. که تاسو وګورئ خپل ذوالفقار علی بوټو په کومه طریقه چې پانچ کړی شو، یو داسې مقدمه چې هغه رسو خپل هغه کې شامل و، ججانو قاضیانو وویل چې دا غلطی فیصله شوی وی، او تاسو وګورئ وو یو ججانو چاچ بوټو ته د مرګ سزا ورکړی و، په دې کې یعنی څلور چې هغه چې کوم چا سزا دې په حق ورکړی و، هغه د یوې صوبې سره او درې چې کوم وی چې باور کوي هغه د درې نورو صوبو سره، او دې ته انتظار کړی شو چې د وړو صوبو یو جج چې هغه ریډر شي کدي بیا برابر کېدل. یو تاسو د مقدمه ټوله ډېر مشکوکه مقدمه، بیا د بنظیر خپل شهادت، بیا د مرتضی بوټو وژل شو بل کور مخې ته، او بیا د الزام باندې چې د بنظیر فجل دی هغه حکومت ختم کړی شو. دې کورنۍ سره خو رښتیا خبره ده چې کافی ظلم شوی دی نو دا الزامونه داسې طریقے سره ګور ګوره اختلاف وو چا په زرداری صاحب سره اختلاف وي چا په سره اتفاق وي البته په ایشوز باندې اختلاف کوي نو هغه څه بده خبره غلط خبره نه ده هغه موقف ته غلط وایي موږ یعنی دې به نه ګړو خو داسې چې یعنی یو کور ته یو تاسو وګورئ چې د هغه د بچو مور ده کنه دا ویل چې دا به هغه ځکه چې دا داسې دلته کې بدقسمت سره دی پاکستان کې داسې ظلمونه شوي دي چې خلکو سره هم سړی مړ شي هم پړ شي بڑا اوپرا دواړه په سړی باندې ورواړی کنه نو دا داسې یو کار دی دا مناسبه نه ده یعنی جنرال مشرف په کار دا چې دا ټول نه غټه خبره جنرال مشرف پاکستان آئین مات کړی دی نو آئین ماتول خو داری ده ګوره جی دا خو ګوره دا به څنګه چل کېږي چې یعنی یحیی خان باندې مکرمه ونه چل شي پاکستان یې دوه ټوټې کړو خو هغه به سپین باز وي او جنرال مشرف به دوه ځله آئین مات کړو دوه ځله آئین د خپلو لاندې کړو او دا آئین کې لیکلي دي چې دغه داری ده او په داسې خلکو مکرمه چلېږي او دې د مکرمې نه سپین باز اوس ګرځي او بیانونه هم ورکوي او نورو خلکو ته ګوتې هم نیسي دا مناسبې خبرې نه دي دا به خلکو کې به د انصاف بدې اعتماد ختم کی باور به ختم کی خلک وایي چې دا څنګه انصاف دي چې یعنی جنرال کریټان هم شي خلاف مغرب یې نشي چلی دی او دلته کې دا دي چې دا د دویم وزیر اعظم دي چې عدالت نه دی
کو او وایي دلیل دا مرکی خټک صاحب چې په ما باندې دباو زکه چې په پوز باندې په فشار راوړي دغه په دلیلونو کې بلکې د چکل دادا وکړه چې غنی بیت الله مسعود پدې کې ککړ دی نو بیت الله مسعود خو زغپل مونږ ورغلیو ما پرې خپل خبرو کې تاسو نه مخکي وویل چې ما ته پوښتنه وکړ نو هغه وی یو خدای چې مونږ دونه وسنه لرو چې دغه لیول باندې کني زمونږ عملیات کو بلې چې د بنظر بوټو پلار چا مړ کو د بنظر بوټو رونه چا مړ کړو وی هغه هم هغه دا مړ کړه دغه خو ورسره خو خټک سه پدې کې یو لینک ته هغه د اکوړه خټک ته مدرسې دی چې په دې انویسټیګیشنز کې په دې تحقیقاتو کې هغه مخ ته راغلی دی دغه باندې به څه وایې کنه
ارزاله چې خو عدالت کې دلایل دي اسناد دي وکړه چې هغه باندې قانون مطابق کاروایی شوی او تاسو ولیدل چې هغه باندې ته اوس هم د پی ټی آی حکومت بلا پیسې ورکړي او هغه په سیاست کې مغې دی په سم تلاش پر کړې دي نو دلته کې خو دلته خدا دا خبرې وړو او تاسو مخکې د مشر خبرو کړو دلته چې ما چاته کی چوری دلته سوشل میډیا کې چالي کړو چې عجب کار دی ویشو تر مخ څه چاوې چې بار وړي کنه او خو به کنه چې هغه ورته وزر خو خلک زخه مارغه ما نو به چا ورته چې نو یو به بل څوک راغی ورته چې الوتو کې بارغه کنه هغه ته خو خلک زخه خو خو مال ورکول شم نو ارزاد چې مو شرف چې کله جرم ته خبر شي نو هغه بیا وایي چې خو فوج به ما او چې سره وته چې فوج یو ډیسپلن مدي ته خو چې دا کمې سپکې سپورې وایي کمې خبرې کوي یعنی پاکستان په فضل تم نقصان رسي ټول ملک بدنامي او د کارونه کوي نو وایي چې نن زه خو بس به چې فوج نه پښتنو کې هغه وایي چې دا خو ریټایرډ سره دی سیاسي لیډر
خټک څه ما غقدرځي بس یو اخیر پوښتنه دغه هم کوم هغه چې کله بنظیر بوټو اقتدار ته راغله نو په اقتدار کې په هغه وخت کې د پاکستان د پوځ لخوا او د استخباراتي ادارو لخوا د خالستان یو تحریک ډیر د دې ملاتړ شروع کړو په بنظیر بوټو باندې دا تور چې هغه نوملړ هغه ورکړی دی هند ته چې کوم دلته کې خلک د پاره دوی په دومره مهنتونه کړي وو ترین کړي وو خرچې پکړي وي او د دې ته تم وي هغه ورکړلو ځکه بنظیر بوټو وایي چې د سکیورټي ریسک په نوم باندې هغه به وپیژندل شو چې دا د ملت لپاره یو خطر ده دا څنګه چې د هغه زین د سلسله بر رواني د بنظیر بوټو خلاف یا دغه چې کوم کرکه ده په ادارو کې
بالکل دا خو زبر په خوانه په وایم چې بنظیر نن تاسو کو په خلاص شي کنه دا دلته کې د قائد اعظم محمد علي جناح خور وا فاطمه جناح هغه دلته کې یو جنرال ډیکریټر او ایوب خان هغه ته مقابله ته ودرې انتخاباتو ته نو هغه بن تور ولګد چې د هندستان ایجنټ هغه نه وړاندې پاکستان کې منتخب وزیر اعظم شور وزی هغه بنگالیانو لیډر وو چې چا پاکستان جوړ کړو د پاکستان په حقیقت کې بنگالیانو جوړ کړو هغه ته هغه وخت ویل چې دا ملک خلاف سره دی خلاف پروپاګاندا شو دا پر اسلام راته کې به وفات شو پتاسو یاد شي دا چې تاسو ګورئ بنظیر خلاف بالکل خالصانه ولا مخدوم شي سکیورټي ریس اوس دا دا اوس تازه دی 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 تیرو د دری کلونو کې څو ځله ویل شو چې نواز شریف کارخانو کې انډیان کار کوي او نواز شریف چې هغه هم او چې هندستان ملګری ورته څنګه نارنج کنه ودي یاد فرانسېل دلته کې منتخبو حکومتونو خلاف منتخبو مشرانو خلاف دا اوازې تل پرې شوې دي کو بیا مشرف غنی خلکو کشمیر باندې معاملې کړی دي هم ټیک دي او کا یو کار کړی دا هم ټیک دي بل کار کړی دا هم ټیک دي هغه پاره چا واټړ ولا دلته کې دا خو بي تي او بابل جوړ شوی دی چې کوم منتخب مشران دي نو هغه دې بدنامولو اقدار نه لري کولو دا ګرځي دا پاره شربولو دا پاره ټول ځمونه کیسې لګي او پروپاګاندا کیږي او عدالتونه په څنډه شي کولای دي دلته کې تاسو ګورئ ټول ادارې به وسکړي شي د پارلیمنت سره اختیار دي شته دي عدالتونه سره اختیار دي شته مګر د بشرف لاړو دلته په دیمه شروع دا څوک را وخته دي شي واپس څوک وزیر اعظم کړي لاړ شي یو سیاسي لیدر ماته شي لاړ شي اوس په باندې انټرپول باندې راوغړ مګر د بشرف انټرپول باندې شي راوخته واغې سینل د وایي چې زه فوج په خاني جنرال نو مخدي وي وایي شریف وایي چې ځخه وي به اصله
خرکسب ډیر زیاته مننه کوم د وخت را کولو د خوګو خبرو شریکول ستاسو ډیر زیاته مننه خدای پامن خدای پامن ګرانو دونکو را سره اوسېږي یو ورشانت د ماخلو د دمینو رستو رازو زمو بل مل مبرزان سره مرګ وکړو را سره اوسې
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ
گرانو دن کو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یو نن منګه په پریس کانفرنس پرونه کې د بنظر بوتو د وجنې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو او په دغه موضوع خبرې کوو د بنظر بوتو په وجنې کې چې کوم د انویسټیګیشنز شوې دي تحقیقات شوې دي دی وایي چې د سلور پینزه هغه کې و لیول کې د دې رم باندې هغه خلک چې د دې لپاره یعنی پیسې او شرایط برابر چونو پاره کې د القاعده پورې دوی تل دي دا چې کوم انویسټیګیټرز دي خو القاعده بیا په پاکستان کې د هغې مشر په داسې ځای کې ساتل شوی او خلک اوسم وايي دا تورونه لګي چې د پاکستان استخباراتي ادارو ساتل او د پاکستان د استخباراتي ادارو د مرزینه د هغوی د تحفظ نه پرته دا ممکن نه و چې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د کاکل په خوا کې په کلونو کلونو د اوسېږي هغه کس چې هغه نړۍ ته امریکا ته په کارو په یعنې مطلوبو ته په ترهګرۍ کې او وایي چې څنګه د آی جی آی په جوړېدو کې د بېنظیر بوټو خلاف یا دغه جمهوري قوتونو خلاف د ای جی په جوړېدو کې د هغې په فایننس کولو کې یعنی د هغې مالي مرستو کې هم د القاعده د مشر نوم اخیستل کېږي اخیستل شوی دی دغسې د بېنظیر بوټو په وژنه کې هم په هغه دا تورونه دي خو بیا دا چې دغه کوي نو وایي چې اسامه بن لادن ابو عبیده المرسی مصری مصری چې دی وبخې المصری بیا بیت الله مسعود بیت الله مسعود خو دا ډینه کړو ما تاسو ته چې ماته په خپل پښتنه کړو هغه وی دا غلطه خبره ده بیا د غیب نورستو د پلانرز دی دا یو ماستر مایند دی د درې دی دی په وینا او فایننسز کنه او بیا پلانرز چې کوم دی پاری کې مولوی عزیز الله دی د غشانتی نصیب خان دی عباد الرحمن دی دا ټول وجل شوی دی دا اوس مړ دی او بیا چې کوم فیسیلیټیټرز دی د دوی چې بیا مدد کړی دی نو هغه نادر الیاس قاری اسماعیل دی دی مړ دی عبدالله عرف صدام دی مړ دی فیض عرف کسکټ دم مړ دی، رشید احمد ترابی دی نیولې دی، اریسټډ دی وی. بیا د دې هینډلر چې دی د کار بیا چې پکې چا کړی دی، نغه د نصر الله دی، حسنین دی او رفاقت، رفاقت هم اریسټډ دی، حسنین هم اریسټډ دی، نصر الله وجل شوی دی، مړ دی. اگزیکیوټرز بیا چې په دې کې لکه چا پکې ځان والوزو یا دغه وکړ دا دا وژنه یې وکړه، دا بریدونه یې وکړه، دا ځانمرګي. نو په هغې کې بیا د بلال نوم دی، اکرام الله نوم دی او عبدالله چې عرفه سعید. نو خو بهرحال دا خو د انویسټیګیټرز چې څه معلومات کړي دي. نو زمونږ سره زمونږ بل میلمه د ډیوا ریډیو یو منلی او پیژندلی غږ زمونږ سرنکار ډاکټر محمد تقی صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، د بېنظیر بوټو د وژنې لس کاله پوره شو او داسې به موایي چې د لیاقت علي خان د هغې خو جوړې دوه کمه اویا کاله شو، که څونه شو یو کمه اویا کاله شو، هغه به هم پکې ووایو زه. خو د بېنظیر بوټو لس کاله پوره شو، بیا په دې کې ښکاره ښکاره کرکټرز دي، کردارونه دي چې په هغې باندې هغې ته ګوتې ونیولې شوې. مثال به ووایو چې کله بېنظیر بوټو دغه مارک سیګل ته کوم خط لیکلی و، هغه ته وایي چې په دغه کې ویلي وو چې یو خو د پخوانی د آی اس آی چې مشر وو جنرال حمید ګل، ځکه د حمید ګل او د بېنظیر بوټو وایي چې بالکل د پیشو د منګک وه. د دې سره سره بل هغې چې کوم دغه نوم ورکړی دی د اف آی اے چې کوم ډایرکټر و بریګیډیر اعجاز شاه، او دغه شانتی د پنجاب پخوانی چیف منسٹر پرویز الهی. خو جی آی ټی د دغه نمونو نه پوښتنې نه دي کړې، دغه ځکه چې دغه بیا عدالت ته ویلي دي. د دې عرصه سره سره جنرال پرویز مشرف باندې استورونه دي د بلاول بټو زرداری لخوا نیغ په نیغه دغه نوم مرډرر اخیستل کیږي، او هغه وایي چې زه خو په دې کې نه یم ککړ، دا ما نه ده مړ کړي، بلکې وایي چې چاته فایده شوې ده هغه مړه کړې ده. مطلب دا دی چې زرداری لګېدلی دی د خپلو بچو مورې وجلې ده، د دې لپاره چې ګندې هغه اقتدار ته راشي. هغه چې اقتدار ته راغی، هغه اختیار چې کوم د صدر سره و، هغه یې راوړه پارلیمان ته. زرداری خو ډېر تاریخي کارونه هم کړي دي. خو ډاکټر صاحب، دې هر څه ته څنګه ګوري؟ دا بیانیه په پاکستان کې ولې نه خورېږي چې خلک دا پوښتنې شروع کړي چې ولې د ملک ادارې ولې په دومره لویه کچه باندې د پوز مشر چې دی یو خو عین مات شي نو هېڅ پروا نه شته. خو بهرحال د دې هر څه ته تاسو څنګه ګورئ؟
جی، عرض دا دی چې یقیناً پاکستان کې دا خبرې په ښکاره نه کیږي، او سیاسي خلک هم دا علامتي توګه باندې دا خبرې وکړي یا د یو نارې په شکل کې په جلسه کې ووایي، خو د دې فالو اپ بیا نه کوي، عوامو ته پورا حال نه ویل کیږي. د پیپل پارټي حکومت مثال هم دغسې و، یقیناً چې هغه اګریو پارټي دا او بېنظیر بیبي خو موږ د ټولو مشره وای یو قسم، هغه خلک چې کوم د پیپل پارټي نه دي، لکه ما پرنګ خلک چې کوم ایم آر ڈی کې پاتې شوي دي، موږ دغه په لیډرشپ کې کار هم کړی دی، نو هغه سره موږ یو روحاني او سیاسي تعلق هم، نو دا خو د ټول ملک یو لوی زیان و. نو باید چې دا کاروي چې کوم شوی دا دغه انویسټیګیشنز د رپورټونه عام شوی، کې ډېر زیات خبرې دي. مشرف خو یو اړخ باندې خبرو کړو، د پرویز الهی تاسو ذکر وکړو، پرویز الهی بیا د پیپل پارټي حکومت کې ډیپټي پرایم منسٹر هم شوی دی، نو دا څه ګمونه اخیستل دا خو کنفیوژن پیدا کوي د عام خلکو په ذهن کې. د مشرف یو خبره ډیرا مهمه ده چې بلوز یو کوچ د پاکستان فوج کې روغ یا یاغیان د سکی دي چې راي دا کارونه کړی. خبره دا ده چې پاکستان فوج لګیا دی د خلکو رډیکلایزیشن هم کوي، او فوج کې د نن رډیکلایزیشن هم کوي. هغه یو سکتریزم موقف اخیستی پاکستان فوج، او هغه باندې خامخا ټینګار کوي چې دا 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 دغه یو پالیسی لاین دی. نو ارزداري چې دا ایکسپیکټیشنز بیا لرل چې دا خلک به دا کارونه نه کوي دا غلط دي. لکه پاکستان فوج کې داسې آی اس آی ډایرکټرز راغلي دي چې پورا ډایرکټریټ داسې د تبلیغي جماعت یو پورا پروګرام شروع کړ. مشرف خپل کتاب لیکل دی جنرال شجاع بخنه کوم شجاع نواز چې جنرال آصف نواز رور دغه په خپل کتاب کې جنرال جاوید ناصر ذکر کړی دی چې دومره ګیره و داسې د پروګرام شو غنه پس چې جنرال جهانگیر کرامت غالباً راغنو دایل رک نو هر ځای چې د دې دا ریډیکلایزیشن خو ان جاب کې دا هغه ټایم چې ریډیکلایز شوې دي چې په کم وخت د فوجان په وردی کې وي په ډیوټي باندې وي دا خو نه دی چې د ریټایر شي کلی تلار شي تر ریډیکلایز شي چونکې د دې دا جهاد والا پروجیکټ شروع کړی دی نو دا خو یو ټو وی های وی دا کنه دا خو صرف نه دی چې د جهادیانو ته جهاد هم دی ترازی نو د دې نظریاتو کې دا شی راغلی حمید ګلم دغه سیو هغه بالکل یو وخت کې هارد ډرینکینګ کسو بیا جهادي شو بلکې تر دې حد پورې چې مشرف سره اختلاف کړی ما ته خپل وی منګ صاحبات کې محفل کې جنرال حمید ګل ارش شو هغه ټایم کې هاوس ارس د مشرف د لاسه چې ما ک جهادیانو ته اشاره وکړو مشرف پیپل کین بی بیټن اپ لایک ډاګز دا دا جمله د ماته یا فیصل حسین احمد خو دې بخي هغه موجود هغه مافري کې نو دا سه حالاتو کې دا توقع کول چې دای دا چې کوم ریډیکلایز خلک دي دای به صرف 9-5 پورې بکار کوي او د دې یو انا سوچ د پاکستان فوج به وایي چې دا افشن هغه به افشي دا څه نکي د دې د جهادي ایديولوژي خپل یو پروګرام دی هغه پان اسلامست دی بلکې پورا نړیواله سطح باندې هغه د خپل سوچ فکر خوراول غواړي او په زور خوراول غواړي مسله دی کړه او پاکستان آرمي چې هغه ته کوم چتري او فراهم کړي د پدې پاکستان کې د پټځینو نه د مدرسو نه د نور کې سونه دې ته خدای د هر قسم تقویہ دی ورکړي د مشرف ولا وای چې زه د حافظ سید امرست کوم بلکې هغه سره اتحاد هم جوړول غواړم نو بھائی هاو کین یو سے دیس چې یو طرف ته ستاسو ملک وزیران ستاسو ور سره اختلاف وی خو د خلکو خو یو محبوب لیډر و خلکو ورته ووټونه ورکول دو پیر وزیر اعظم شو او جون دی ونه ترېم پیر بشو نو دا اوورال یو فلسوفیکل سټه باندې یو سوچ پکار دی پاکستان کې دنه چې آی مون کم طرف ته روان یو دغه اختلاف د اسلام او د لیبرل سوچ نه دی خو د انساني او د غیر انساني سوچ تضاد دی د چې کوم کارونه کوي دا د ډېر انسانيت سوز کارونه دي سخت غندنه د شه پکار ده او د سیاست مدارانو زموږ لري دا په اتم کې والی د پورا حال وای ما ارز دا دي چې موجوده سیاست مداران پر پیپل پارټي دی پر میا صاحب نواز شریف د پارټي دی کړه پښتون ملت پال غوندونه دی غيو یو سیاسي سترګل ته نه دی تیار یو کانکریټ پولیټیکل افورت چې څنګه په د زول حق پر خلاف شو بیا یو هدا پورې مشرف پر خلاف شو کوم تاریخو هغه و چلے دا په دې موجوده وخت کې سیاستدانان به شته نه دی تیار هغه دا چې کوم سیستم ماتو روان دی دا چلول غواړي او د دې ویسټرن انټرست هم دی پیټرن سیاست هم دی غي خپل مسلې دي دغه یار د ورته کدا حکومت لرن شنو 40-50 ایم ان ایز د بین لارج پارټی ته به ورودانګي نو دا مسلې دي خو د تاریخ د سیاست کې شارټ کټ نه ویږي ډاکټر صاحب او د ګاندی جی او د جنا صاحب سترګل دی او لوی مبارزه کړی دی ور سره اختلاف کې دی شي خو د نقطې باندې به اتفاق کوو چې د ټولو یو لوی جهادو هرڅه د پرمختګ چې هرڅه د سیاست کې شارټ کټ زمار زده
ډاکټر صاحب تاسو د جهادیانو ذکر وکړو د دې معنی دا چې جنرال حمید ګل د ایس ای چیف پاتیو د تاسو سره خپل خبري شوې دي تاسو وی چې قاضي حسین احمد صاحب هم هلته کې موجود وو بل دا چې اوس دغه ته ګورو نو د جهادیانو یعنی د تحریک طالبان د چې کوم پاکستان والا باغه وخت کې چې د بیت الله مسعود په مشرۍ کې ونه مونږ تلو خو الته کې بز دا ویم چې د حکیم الله چې کله بیا امیر شو د بیت الله مسعود د وجنې نورستو د غسر چې کوم ډیپټي وو نو بیا ونیول شو په افغانستان کې او بیا پاکستان ته ورکړل شو پاکستان کې ورته د مرصدا اورول شو دا لطیف الله مسعود هغه سره ما خبرې کولې نو هغه ډیر په ماځر باندې وویل چې د پاکستان حکومت په مونږ باندې کله سکه یو کله را باندې سکه یعنی مطلب دا چې دا مونږ سکو د حکومت د ادارو لخوا ویل کیږي وغیره نه غواړي بل بیا دا چې دغه جهادي تنظیمونو د پیټرنایزیشن خبره وشوه، نو په دې بنظر بټو په دې وجنه کې د اکوړي خټک د اکوړه خټک د دغه مدرسې د حقانیه ذکر دی چې دغه درې کسان په دغه مدرسه کې په دغه شپه بیا وو، د شپه کړی دی، دغلته دی فیسیلیټیټ شوی دی، دی بیا را رسول شوی دی. په دې ټوله قصه کې دغلته سره ونوتل او نن هم کوته وګورو د سیاسي حکومتونو لخوا د دوو سیاسي ګوندونو د جماعت اسلامي او د عمران خان د تحریک انصاف هغې 300 میلیونه روپۍ دغه مدرسې ته ورکړل. دغه مدرسه خو په دغه باندې خدا تور دی، ځکه چې د دې مشر چې کوم دی مولانا سمیع الحق صاحب، هغه ته د طالبانو پلار ویل کېږي، تاسو ته پته ده، او دغه د طالبانو نرسری ده. نو عدالتونه خو هم په دې باندې څه نه کوي، سیاسي ګوندونه هم په دې باندې څه غږ نه پورته کوي. نو د دې خو معنی داري چې د استخباراتي ادارو مخنیوي ګران دی.
خبرم بیا دغه دی چې دا یو سیاسي عمل غواړي، یو فکری بالیدګي غواړي، یو اویکننګ غواړي. نو هغه تک سیاستدانان تیار نه دي. دا خو د تاریخ انصاف مثال دی، د عوامي نېشنل ګوند مثال به درکم چې امیر حیدر خان اوتی تللی دی، د پنجپیر ملا صاحب سره ملاو شو، د میجر عامر ورور دی. دغه سندیار خان د میجر عامر په حجره کې یو اجلاس په 2008 کې کړو، د الیکشن نه مخکې، غلط هم پاکستان کې. نو دا خو موږ د سیکولر خلکو حال دغه دی چې د پیټرنل سیاست اوس په مردان په سطح کې د مشال خان د مرګ او د قتل نه وروسته چې کوم سیاست لوکل او نېشنل پارټي خلک هلته کوي، دغه باندې د پارټي لاړه خیس تادیبي کاروای نه ده شوی. نو هغه د پاکستان د سیاست د یو یو کړکېچن سچویشن دی چې هغه کې اوس فکرو ایدیالوجیکل سیاست نشته، لوکل او پیټرنج والا سیاست دی. هغه کې دا د ملا او د مدرسې یو یو کردار شته. بای ریډیکلایزیشن خو کم از کم 40-50 کلونه روانه ده، که 70 ایئرز نه ده روانه. نو هغه کې خو مسلې دا سره پیدا شوې دي چې اخو پورا یو اوور هال غواړي. ولما خیال چې په دې موجوده وخت کې زخو سیاسي پارټو کې دا فکر نه وینم او دا ستوانم نه وینم چې هغه د دې مخنیوي د پاره ځان تیار کړي. ولما خیال چې عمران خان خو ډېر اسانه لار راغی، هغه خو اسم د طالبانو یو قسم منډیوال وګڼي، چونکې هغه باندې د مناسب فضل الرحمن لاړه خدا ترونه لګي چې دا د فلانی ایجنټ دی، هغه ایجنټ دا خو بالکل ساده لار چې لار شو حقانیه مدرسې نه فتوا والا، بل سمیع الحق سے ملا دغه په حق کې فتوا ورک، بیا د امامانو تنخواګانې لګولې دي د خبرو پښتونخوا کې. دا کیسه خو بالکل سیمپل ده، دا غي د سیاست مسله ده. ما خیال دی چې دې کې ایديالوجي په خپل ځای پاتې شو، خو تاسو هم پرویز خټک پیج نه ده، خو ډیف پولیټیشن دی، ډېر جوړ توړ ماهرم دی. غته دا اندازه ده چې راتلونکو الیکشن کې د ملا صاحب خپل یو کردار دی، حالانکه د جمعیت علما اسلام سین والا جدید د سیاسي حیثیت غنه دی، خو بهر الیو مذهبي حیثیت شته، نو دا غینه به تحریک انصاف ادا پورته کوي.
ډاکټر صاحب، د بنظر بوټو نه ګیلی دی د افغانستان په اړه باندې ته هم د خلکو ګیلی وي، بلکه کدا وایي چې د بنظر بوټو په دور کې وایي چې د جلال آباد حمله وشونه، خیر د افغانستان جنگ کله هم د جمهوریت حکومتونو په اختیار کې نه و نه دی. د دې سره سره د بنظر بوټو په وجنه باندې دلته سیاسي تحریک ته یو داسې شخصیت ته منځ وړل چې هغه د خزو د حقوقو په اړه باندې په سیاست کې د یو نوي سوچ او د یو تعلیم یافته کس چې هغه په جهان باندې پوهېدله او په دې اخره کې خو ډېره زیاته پوه شوې او خیره شوې وه، څه ګڼئ چې څومره خلای رامنځته کړه؟
جی، یو خدا به یو 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 کلیریفیکیشن بدل تو کوم. یقینا چې د بنظیر بیبي رول د جلال آباد د حمله په وخت کې دغه سوچ د یو ان کیمرا اجلاس او حمید ګل د سیاست مدارانو ته بریفینګ ورکړو، اعتزاز احسن هغه ټایم کې انټر منسټر هغه ماته وویل چې موږ دا ډیسایډ کړ چې موږ انټرفیرنس دي کنه کو، اینڈ وی سټډ بای دی سایډ. نو د دې دا خیال چې فوج کې جنگيږي، حسن به جنگيږي، د دې د خوخنه بغیر هم به جنگيږي، نو د انټرفیرنس ورکونه کوي. خو دا ماته معلوم دی چې ډاکټر صاحب نجیب الله خدای دې وبخي، کم وخت چې د بنظیر بیبي برخلاف د فال د وینټر اف 1989 کې یو تاریخ کې ادم اعتماد راغله چې دیکرا مډ نایټ جیکا والا میجر عامر دی لګیا نو ډاکټر صاحب نجیب الله پښتون ملت پال سیاستمدارانو ته دا میسج کړو چې تاسو بنظیر بی بی سره ودرېږئ. دا ماته شخصي معلومات دي د دې بهرحال غي په عمل و نه کو خو کدا افغانانو بنظیر بی بی باندې ګیله نه و نه زم په ګیله نه کو دا خپل مجبورتیا بهرحال یو ستر لیډر و او چې کم وخت اوس هغه د 2007 کې چې واپس رااله نو کافي دا سیاسي چې کم بالیدګي و میچورټي و هغه واشه و د دنیا حالات لیدل یو کتلو دا کتاب چې ریکنسیلیشن والا هغه لیکلو غم ډېر یو جوهر سوچ والا فکر والا کې نو ما نه دا چې لیدل چې اول شنو هغه سیاسي خلګانې پاتې کیږي کم جړه ما وک الریډي چې دا نه د سیاست مدارانو کې زغه توان ګورم نه غ فکر ګورم نه غ پرسیویرنس ګورم نو دا مسله هم دا سویږي د سټیچر لیډرز اوس نه دی پاتې د 1970 اسمبلی ته تاسو کوو ولی خانو ناصر خیربخش مرینه والے بټو صاحب مفتی محمود مولانا صاحب دا غي سټیچر وګوره اوس چې کوم دا پیګمیز منګ په اسمبلی ګورو نو دا خو زموږ په سیاست کې عمومي انحطاط دی او غ ور باندې کدا سی یو ستر لیډر ته د مزن لارج نو بالکل دا خو داسي مایوس کن صورت حال جوړي یو بار حال د سیاسي کارکون ځمواري داده چې مایوس نشي او سیاسي عمل سره دي ځانو تړي
یو اخیری پښتنه به وکړو نور وخت نه زموږ غدي تاسو نوم وخت ډیر واخستو هغه دغه دي چې د پاکستان سیاست خو به مشتن د پاکستان د پوز مرزي پارلمان ته دغه اختیار نشته ډاکټر صاحب په پارلماني سیاست کې دا د سیاسي ګوندونو د شتون سبې معنی غونډ نه دی
ګوري چې بغیر د سیاست نه بل لار نشته د حکومت لپاره سیاست ضروری دی او بغیر د حکومت نه د سیاست هیڅ مقصد نشته زما شخصي یقین دا دی چې دا ان جی او ګانو باندې دنیا نه بدلیږي که ان جی او ګانو باندې دنیا بدلیدل نه داسې یو لوی انقلاب یو ان جی او بکړی وي اوسه پورې خو نه دی شوی دا عملی توګه باندې لار صرف سیاست ته او که فوج هم راشي ماشاءالله ګانې مونږ ولیدل لکه مثال ایوب خان راغې مارشل لا یو لګول خو بیا یو سیاسي پارټي جوړ کړه کنونشن مسلم لیگ جوړ کړه دغه سي یا خان مو سیاسي خلک ورته پکارو دغه سي ځاول حق مو کو مارشل لا یو لګو خو بیا سیویلین کابینټ جوړ کړه غیر پارټي والا اسمبلی جوړ کړه دغه سي مشرف مو 10-12 کسانو نه کابینټ شروع کو بیا اخر دې ته مجبور شو 14 شجاعت حسین ځان سره کړه نو بغیر د سیاستدانانو نه کیږي دا د فوج د وست کار نه دی غي دې د پاره پروګرام نه دی غي دې د پاره ټرین نه دی د حکومت چلول سیاستدانانو کار دی او بهرحال دا خو یو مبارزه ده دنه مخړول نه دی پکار مایوسیم نه ده پکار بهرحال یو 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 برام دی غل لپاره یو کوشش او بالکل هر کیسه افورت پکار دی زما خیال دی چې بغیر د سیاست نه نکیږي او سیاست هم مستقل پکار دی
ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب د وخت راکولو د خپل خوګو خبرو د شریکولو زموږ د اوریدونکو سره خوشاله
یم
مننه ګران اوردونکو منګه کوشش کوو چې زموږ سره شخاور صاحب چې هغه وکیلوم دی او ججم پاتې شوی دی مخکې ډیپوټي اټانی جنرال هم خو نه پوهیږم چې څه مشکل به شوی وي هغې ټلیفون اوچت نه کوم منګه غوښتل چې لږ به د دې په دې قانوني اړخ باندې هم څه خبرې اترې وکړو لږه رڼا به په واچوو خو هغه تشه پاتې شوه نو د هغې لپاره به موږ نه بخښنه غواړو خو د افلاسیب خټک صاحب خبرې چې مفصل وي دغه شان ډېرې ډاکټر تقي صاحب خبرې ډېرې په تفصیل سره په وضاحت سره د بنظیر بټو یاد مو درته ذکر راوړو چې د بنظیر بټو په وجنه کې ښکاري دا چې ریاست او د ریاستي ادارو لاس دی یا دغه تورونه دي پکې نو دغه زمونږ یو هڅه چې تاسو مو بنظیر بټو در یاد کړه او اوس په زموږ د خبرونې وخت سره رسیدو نو زه او زما همکار ارشد علي ستاسو نه جهاد غواړو او مخامخ شو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو